پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ادارو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان کې د ناټو پوځیانو قمندان پینډی کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبان سره د سیاسي روغ جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي او امریکایي ولسمشر کیو باتا د خپل سفر په مهال ویلي چې د بشري حقونو په مسله به خپل غږ پورته کول جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع میشن یا ریزولوټ سپورټ میشن قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډی کې شوی دی ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرخه د امنیتی هم اهنګۍ په اړه هم بحث کړی دی. چارواکي وایي د روستیو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې چا کور پورا را پریوزی یا نیمګړی را پریوزی په دې کې کوم څوک وفات شي نو دا غره پاره ځان نه دی. یو پیکیج دی فولی ډیمیج کورونه پاره چې 4 لک روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج پاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د مخکې 3 لک روپۍ ورکړي. دا چې انجل شټو شي نو 1 لک روپۍ ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې د سپیل کې کنه نو دا چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا غره پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پښتونخوا بیا بلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه دې لړ کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د ایراني سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو زور راوړ. د یادونې ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تیر اونۍ په مهدی هنردو سختي نیوکې کړې وي خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامی مرستو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی او هغلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ. بیا ویل چې ترهګر به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. نوموړی زیاته کړې چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکور شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بېکور شوي خلک د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا کې د بېکورۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې ده چې په ترڅ کې 14 کسان بندیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شبي خبر پاڼه کې د دې عملیاتو او بندیانو په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی خو پکې راغلی چې د دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وای د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي پوځ د ځانګړي یونټ یا قطې پر مټ ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو او ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 ولسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. هغه همدار زویل چې امریکا باید د جمهوریت، نړیوالو انساني حقونو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاري وساتي. دغه په خبره دی کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپلې راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر یا ډیکټیټر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خوښه کې هغه مهال نښتې شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتې پرون د پالمیرا ښار چې د مې میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې پیل شوي. د شام ځواکونه او ملیشۍ د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوی دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغوني ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویه سمبولیک بریایي، خو دا ښار عراقي پولې ته پر لاره ستراتیژیک موقعیت هم لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ 60 پیسې، یو پاونډ 1.50 روپۍ 40 پیسې او 1.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغاني 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون په راولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلی او د سیمې پر امنیتي وضعیت یې خبرې ورسره کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګرانه شي.
دا اسلامی ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستانی دی. مونږ دلته ول په ډینایل کې یو بیا په باندې نه پیژو څنګه دا مسله حل کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کاتاش په دغرو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې موږ هم ژوندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو.
او په نیمه قبایلي سیمې بکخیل وزیر کې بیګا یوه مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی دی.
سږ کال شړشمو شنو غنمو مزه نه کوله، په پوله پوله یې روانه غنم رنګه.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانه موضوع په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان په راولپنډای ښار کې د هغې واد د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پېښوره د مشال رادیو له خبریاله اورو.
د پاکستانی پوسټ مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د شنبې پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوسټ په مرکزي قمندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قمندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خیسوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پانه همداراز کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضربیاز پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
له پیښوره زموږ خبریالو، په عراق او شام کې ډېر زور لرونکي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قمندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړپوړي چارواکي په هغه هیواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرښې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغو وسلوالو چې اکثره یې پخواني پاکستاني طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي او دا ډله یې سخته ځپلې ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو وویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالې نیولي، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړي چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز مشرا گوری پاکستان کے طالبان بھی سر دو ذرا سلور کے گوری پاکستان کے طالبان اور بے طالبان واغا دل کا پاکستان کے پر موجود بھی دہ لکڑا جیسے افغان طالبان سے کم بھی سرپا جوری سے ابو سو مندر سے رشتہ دے مسلا نو پاکستان شروع نہ دیا ودل پر دغه کی ڈینائل کی جی اور بے روس تو عمر کی مات اس پتہ لگی یاد یہ والے کہیں کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دل تچکم دغه دے والی دے اغه خو پاکستانی دے سعید خان اور اگزی نو غد منگا دل تاول پر ڈینائل کی او بے روس تو مبندے نے پیگو جو سنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش چې په شام او عراق کې ډېر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډېر زور نه لري خو ګواښي لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غفتل چی پاکستان و افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک و لری داسی مورتا ډیر اہمیت اہم لری خراسان ورتوائی و تاسی تا معلوم دا چی افغانستان کی داعش ډیر وزپل شو و سیوازی دا ننگہار لگو سی متا محدود شوی دا پاکستان کی جی اہم ها غمرا مینہ ندا پاتی و دی وجہ کی دیش دا بی چی داعش دا فرقی زا شخڑو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوې دی.
اسلامی دولت وسلوال ډلې یادایش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي وایي له دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریزې فکر دومره ډیر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولی شي.
افغانستان کې دې لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا د سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حامی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کوم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی. باقي د هغه په سوچ او فکر او په هر څه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډېر خطره شته دی. دا خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته دی. باید هغې سره دباب کول پکار دي. موږ چې سره منونه نو بیا به د هغې سره خلاف کاروای وکړو.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثر داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیره ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلي وو چې داعش وسلوال تر دې حده ځپل شوي دي چې شمیر یې له خواوشا 1500 څخه 100 ته راکم شوی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د قبایلو د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته بنیادي انساني حقونه او د ژوند اسانتیاوې باید ورکړل شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے ډیر مبارک شي چې خپل مملکت کې قدم کې خوځک جفاټه دا صدر صاحب د لاس لاندې دا پولیټیکل انتظامی حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او عام خلکو خوځایره خبره دا نسو غاګوري نسو پسره ویني. نو دا سلیکټیو میټینګز دي خدي دا به نو هم ته نه دي خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړه وانه تا خو کاش چې هلته خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوره دی.
ایاز وزیر صاحب، په قبایلي سیمو کې واقع د پخوا راهسې اوس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا 3 کې لږ څه ګډبډ و، د هغې نه بعد بیا نشته. دا ټول سات د واڼه منطقه په امن ده. خو دا ساوت والا مسله چې وه دا د مسودو په علاقه کې زیاته وه چې چېرته بیت الله حکیم الله دا ټي ټي پي دا خلک وو، واڼه کې دا خلک نه وو.
ایاز وزیر صاحب، د دې دورې وروستو قبایلي سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي هغلته؟
پفاټه کې بدلون تش په دې نه راځي چې هلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي. که تش په دورو کې د آرمی چیف هره دویم ورځ روانې مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه هم هلته وکړي، خو تش په دې نه کېږي. هلته به سیول حکومت ځان ښیي چې مونږ هم ژوندي یو، د خلکو په غم کې شریک یو، خلکو ترقی، د خلکو مشکلات اورو، کوو به حل، کوو به په مخ به وزو، خلکو ته به حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټه د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي، نو دارنګ نه چلیږي. فاټه خلکو ته خپلواکي ورکوي، هغوی ته به حکومت ورکوي، نو بیا به دا معاملې حل کیږي. که نه وي هم دغه رنګ به ټمپرریلي څه وشي، خو بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د پرونی سفر په اړه مو د سیمه ییزو چارو لپاره ایاز وزیر سره د محمد الله مرکه اوریده. اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوي دي. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شول، اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومته د مرستو غوښتونکي دي، بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د اوختي زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو، دې نه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران و، دا یوه کوټه او سب دیوال دی ورسره هغه راغورځېدلې دی مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي او لکه د محکمو یا د این جي اوز ولا نه هغه هم نه دي راغلي. څو کوم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخیلو کې، هغې کې یو چت راغورځېدلی و، هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور چت راغورځېدو له وجې دوه وري ورونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زموږ دوه چاتې، هغه یو چاتې په دې بل باندې را پرېوته، بل کوس په ماشومانو باندې. لکه موږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي، دغه یو ښځینه او دغه ځنکیلای او د
کوم چې زمونږ ورور و دا لگا پکې زخمی و دا دوه ټکومی دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږده لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تانه دوه کړی کنه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزوای د کورچت یې را پریوتې دی او د بارانو له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي. الته د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا ایف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرل فیاض علی شاه وایي د موجوده بارانونه د متاثره شوي قبایلی سیمو او د کډوالو لپاره یې د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر زر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړې.
پاره کې چې د چا کور پورا را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي په دې کې کوم څوک وفات شي نو هغه لپاره ځان له دا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونه لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د ما مخه 3 لاکھ روپۍ ورکوي. دا انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسي دی هغه پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارن له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وژل شوي دي.
د انیسی اجمل رپورٹ موریدو د خیبر جن سید باڑی د ستوري خیلو قبیله به کورکل شوی خلق وای سربیره پر دې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی. نړیوالو امدادي ادارو پر د میاشتنې خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي. دوی حکومت غواړي چې سیمه دې زر تر زر له وسلوالو پاک کړي او دوی دې ورته بیرته ولیږدوي. فرهاد شینواره رپورٹ راکوي.
د خیبر جنسی باړې نه د جګړو پوزوی عملیاتو لامل به کور شوی کې بلې ستوري خېلو خلک وای چې واز د دوی کې بلا تر اوسه بیر تخپل سیمې ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی. په دې حق له د باړې ستوري خېلو کې بلې یو مشر ولایت خان پردای مشال ریډیو ثوای
نو واپس لګي ونم راشن متره یو شیخ وکی کنه یار واپس ولګي چې خپل کونه ملک ترته کلیر کی چې مول اور شو کوم نه دنه
باړی ستوري خېلو نه بې کوره شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې ایف ډی ایم ای د خیبر جنسی کوارډینیټر ضیا الحق سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
باغې کې داسې سیمې لري چې کما فار اگزامپل لکه سپا کې ځینې یا په کاخېلو کې پاتې کېږي هغه چې کوم ریټرن شوی دی نو هغو د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوی هغې کې فوټ میلاوېږي او چې کم نوی ریټرن شوی
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شوه او د بیا بحالۍ کارونه پکې شروع شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پېښور په ریګي کې 13 ورځ د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوال ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر 1 لک زیات ونې او بوټي وکرل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځایي سکولونو او کالجونو زده کوونکو او رضاکارانو برخه واخیسته. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر وویل حکومت به هڅه وکړي په راتلونکو 2 کلونو کې په صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونې بوټي ولګوي. تفصیل پېښوره غلام غوث راکوي.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځی دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو عرب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی. د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زموږ د حکومت تر ختمېدو پورې به موږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زموږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زموږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به موږ غله سرنګ پیدا کوو. موږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل.
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سواخستا، پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1,00,000 د موږ ټارګټ او 2 بجې ټایم، نو دوی شوک دوی جذبې تاسو دین اندازه لګولې شي چې تر اوسه پورې موږ 1,10,000 ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو اپتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي، او نور اکسیجن نه پارم ژوند پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستورې پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلی شي.
مشال ریڈیو دا
اردن کو په جلال آباد کې پروند بزګرانو ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره او د پام وړ شمیر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون پکې کړو. دغه مانځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خود کفالت په خاطر حکومتي ادارې او زمیدار باید په ګډه کار وکړي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې دا کوي.
دا تن دا ساز د جلال آباد ښار شیرزی لوبغالي څخه اورېدل کېږي چرته چې د بزګر د ورځې د نمانځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول. په دغو مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندارتون په توګه وښودل شول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمونږ استاد تقریبا 80% نفوس زراعت سره د دې سروکار دی، ولی بیا هم په خپل خپونه ولاړ ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو. آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکولای شو مونږ خود کفا شو، یاد نظر خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمنګ اولس د خپل وطن تولیداتو نه استفاده وکي.
د چې بزګران لکومو تدابیرو کار واخلي چې لګیزمکې څخه ډیر حاصلات ترلاسه کی. په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسؤل انجینر سید اسب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د قانون ته زما توصیه ده چې تاسو چې پګمانه 5 منه تخم استعمالوي دلته کولای شئ چې 40 کیلو تخم پر جریب باندې استعمال کړئ، غنم هم په قطار وکړئ او د دې په څنګ کې جوار هم په قطار کړئ. غنم د قطارونو ترمنځ فاصله 25 سانتي ورکړئ او د جوارو د قطارونو ترمنځ فاصله 70 سانتي او د دوو بوټو ترمنځ فاصله کولای شئ چې 25 سانتي دوو بوټو ترمنځ فاصله وکړئ.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند دیقاني کوپراتیف مشر زمری احمدزی په خپلو خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خونی جوړ کړي شي. د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په ښار کې د یوې لوی سړی خونی کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي.
یو تیرا سړی خونی مخکې جوړې دي او یو سړی خونه چې د 5000 ټنه په ځرکت باندې ده په ننګرهار کې، ولی کوشش به وکړو چې هغه ګټ ته وسپارل شي په وخت باندې او په عین وخت کې شنه خونه ډېره مهمه دي چې هغه هغه د وخت نه مخکې تا ته تازه سبزی درکولی شي، هغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامی ولسوالۍ کې یو نورو بیسودی ولسوالیو کې دي په نورو ولسوالیو کې هم دا برنامه ولرو.
د ننګرهار والی زیاته کړه چې په تیر کال کې د یوې سروې له مخې په 1,15,000 جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو، خو سږ کال یې له بزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کر کچه تر ډیره راکمه کړې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اودونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د بشری ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پنسر کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع مشن یا ریزولوت سپورت مشن قمندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستاني پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیې کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلې. د قبایلي سیمو د قدرتي خطونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شان مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو او خلکو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. تمه دا چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نو شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی او د ولسمشر له دفتره په نننۍ خبر پاڼې کې راغلی چې هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې د ترهګرو بیا منظم کېدو ته به اجازت ورنکړي. د افغانستان په کندوز ولایت کې وی وسوال ډلې د طالبانو د جلا شوي نوی مشر ملا محمد رسول زره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د دې ډلې مشر قماندان محمد نادر نیازی نن ازادي رادیو سره خبرو کې په کندوز کې لټول وسوال طالبانو غوښتي چې د ملاتړ وکړي او له جګړې لاس واخلي. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترت کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې پاکستان خپل دریم میچ د هند په موحالی کې د نیوزیلند سره کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واوري وریدو لړۍ روانه ده. د سلوجه خیبر پختونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واوري له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا په کار خدا وه چې د سیلاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د څنګه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوي. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملي جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمولو لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثره کورنو مدد او د بهالې لپاره هدایات جاری کړي دي او د ځل د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د اطمینان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړی دی. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دی، خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه پخولو لپاره امداد هم نه ورکړی کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو په رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دی حکمت عملي جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس د کورم ایجنسۍ ځینې علاقو ته د کډوالو واپسي ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2010 کې د کورم ایجنسۍ په ځینې علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی و. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوي دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېده او په هغې کې فرقه ییزې مسلې هم نه وې، خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کوم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست او د هغې اهدافو ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپل یوه رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې. اسرار عالم مومند تفصیل راکوي.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډېر هوښیار سیاستوال دی، ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی. الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري، د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي، په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنٹ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې. نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنٹ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي، په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنٹ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي، نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او که نه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول 191 د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد 103 پیښې رامنځته شوې وي. په افغانستان کې د خبریالې پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 40 پیښو تر شا ناڅرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټي وي و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی و.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبدله او د لسیزو له کړکېچنو اړیکو ورسته یې د دې هیوادونو ترمنځ د نوې باب وستایه. په وانا کې د ګډې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډیر جدي اختلافات لري. هغه وویل دا روښانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپله د کیوبا د خلکو لخوا د پرېکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادۍ، د غونډو او مذهب د ازادۍ یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اتاتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما وویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتېدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې وویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولی شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي وویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونو یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست واوسي، هغوی به نن د شپې تر پایه تر رسېدو مخکې کوشش شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنګټن خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته پیل کړې، د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل، او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بزګه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نست ده.
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد نوکیز خبرې په دا پروسه زیانمنه کی. د دې شورا چارواکو د مشال رادیو له افغان څنګه سره په خبرو کې وویل، حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کړي. په دې وروستیو کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان پر سوله باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړپوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدمتګار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچخنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړه شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسله والو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنګ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی په دې نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین کې همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي.
حکومتداري درست شدن.
ښاغلی زازای همداراز ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې اوسني وضعیت ته په کتو زیان بخونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راوړي
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د کابل په ختیځ کې د غرڅو د ښکار له کبله د غوژو شمیر کم شوی دی او د دې خطر و چې نسل یې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې له ځایي خلکو سره په ګډه د دغو غرڅو د نسل د ژغورلو لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي. له ملالای بشیر څخه یې تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د پخوا ښکاریان وو اوس ساتونکي دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې یو ان ډی پی د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یوه غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوای، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د یو ان ډی پی د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ دپاره د یو لښت خاورې دپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خوړې
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ خبرونه که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خلکو ځوانانو د کنسرټونو اترنونو میلو او بنډارونو په بدرګه پسرلنۍ میلې پیل کړې دي. په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم دغو میلو ته ورغلی او دا رپورټ یې ورڅخه چمتو کړی دی.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې. د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډلې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اترنونه هم ترسره کېدل. تېره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی رماروزي په خوست کې د پسرلنۍ شپو ورځو د لمانځنې په باب داسې وویل:
په هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، په ډله ییز ډول راوتلي وو، اتڼونه یې کول، مجلسونه یې جوړ کړي وو، ډېر د خلکو ساعت تېر شولو. خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه:
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او اتڼونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله یو چې دغه ورځ په سولې او ارامۍ سره ولمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځو د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوي ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمانځله او تر څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو او استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو، موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتیري یو خوشحالي ترسره کړو. میله جوړې کړو، دا موږ دستور دی د فلورو د نکاح تاریخ نه. اوس الحمدلله د متن په تپه کې موږ سره یوځای شوي یو. محمد رمضان چې موږ راوستلي دي د ځوانانو او خپل د ساتیري د ځوانانو د افغانانو د هیوادوالو د خوستوالو د خوشحالۍ لپاره موږ راوستلي دي.
یاد دي چې له پخوا نه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې پسرلنۍ میلې جوړېږي. خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولېږي. ثباتونه، بنډارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
سندره خو جن دی او جن سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لاره تشدد نه لري لاره ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو په نیمه کوالی سیمه بکخیل وزیر کی بیگای او مشاعره او د ټنګ ټکور پروگرام شوه چې یو شمیر ځایی شاعرانو او د پښتني شعر او ادب مینوالو ګډون پکې کړي. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورت او ورپسې تاسو ته د اترن یو سندره دروړو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمې او شمالی وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالی وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په زمورو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړی وي چې د تو په ټولنه شي د تو په سیمه شي غم درد وي نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسندر پیش کوي د ته پاده د مصیبت نشه ګری ته دغه نه زون بچکا اوس وزخت چې دا جنگ دی چاده ګټه یې چاته دو او پیدې سګ دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالی وزیرستان کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زموږ د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان پیژانې نه خوشحال بابا پیژانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کاسر ستا هر انداز پیژانې ستا هر ادا
زه د کابل او کندهار په ژړا ستړې نه وم چاره تاوی چې په خور چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتل د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستاشر پسند یا دونه تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیلره نامه د شکست م ورکوي یو لے ونای شور براسی پا دے چپتیا پسے
ایو ورز با هم بے بنگری والے بے ملنگا نوا داغا کسا پا خوار انگی نوا بدرنگا نوا او ساش کال شرشم و شنو غنم و مزا نکا ولا پا پولا پولا ی روان غنم رنگا نوا
دا زمازوانی پا تبو سر نشوا سوزل پا دار دیا وزا نکڑا
دا غنڈ اخری برخا دا ٹنگ ٹکور لپارا زنگڑ کڑل شوی وا چو ولسی سندرغاړې نصیب رحمان پخپلو ولسی سندرو او ګډونوالو پخپلو اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنری ګړې کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
Oh, no.